آزادی با من جاوید نعیمی و همکاران. اما یک تشکر از سید قادر جلال و همکار ما در بخش تکنیک، حالا هم صفی استانکزی با داستان پر از خبر و نفس تازه در استدیوس. خوش آمدین استاد.
بله نعیمی صاحب، کرودن رندی و سه وقت پا افغانستان که در سهر عطب جیشوی وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د دوی لپاره په دې پوهېدل مهم دي چې په افغانستان کې له طالبانو سره سوله په کومه بیه کېږي. د سولې شورا مرستیالې حبیبي سرابي ازادي راډیو ته وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی به له دوی سره په کابل کې ګوري او ځینې مسایل به ورسره شریکوي. یو تفصیلي راپور لرو چې وسلوالو طالبانو په وروستیو کې د افغانستان پر داسې سیمو حملې وکړي چې په تېرو 12 کلونو کې له هغو سره هیڅ کار نه درلود. پر هزاره میشتو سیمو د طالبانو د وروستیو حملو هدف څه و؟ په دغه تفصیلي راپور کې به تاسو واورئ. بهرنۍ مسله هم دا ده چې د ایران او عراق ولسمشرانو پرون سره وکتل او د ښو روابطو ژمنه وکړه، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې د مشورتي بورد جوړیدل باید د سولې له هڅو د دوی د منځوي کولو معنی ونه لري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي راشد خان، محمد نبی او مجیب الرحمن به په 2019 کال کې هم د هند کرکټ په غوره لیگ آی پی ایل کې په خپلو ټیمونو کې ولوبېږي. او د پاکستان حکومت د خیبر پښتونخوا د پولیسو د قبایلي سیمو د مشر طاهر خان داوړ د قتل په اړه د پلټنو ګډه کمیټه جوړه کړې ده. پوره خبرونه. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې د مشورتي بورد جوړیدل باید د سولې له هڅو د دوی د منځوي کولو معنی ونه لري. د دې شورا مرستیالی حبیبي سرابي وویل نن یکشنبه د نومبر 13 په دې اړه د خپلو اندېښنو د مطرح کولو لپاره له ولسمشر اشرف غني سره ګوري.
خوشحال می شدیم که اگر با ما در ابتدا مشوره می شود.
اوی پا مگ با خوشحاله شوی وی چه پا دیارل مگ سره پا لمری سر که مشوره شوی وی خود کتون و مشورو لڑی بر روانه وی یقینا چی مگ پا دیارل یو لڑان دیخنی لرو. پرمن سره بيد نور جزئیات لور کول ډډ او کړه د ارګ په حواله د افغانستان ولسمشر پرون د سولې د مشورتي بورد په اړه سیاسي ګوندونو له یو شمیر استادو سره کتلی. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د سولې د مشورتي بورد جوړولو هدف له طالبانو سره د سولې مذاکراتو ته ښه تیاری او د بین الافغاني خبرو لپاره د یو ځانګړي ادرس رامنځته کول دي. ارګ وایي په دې مشورتي بورد کې به د څلور دېرش ولایتونو ولسي مشران، د مدني ټولنې غړي، د ښځو د حقونو د مدافع ډلو او سیاسي ګوندونو استازي غړیتوب ولري. حکومت ویلي دا اونۍ به د سولې د مشورتي بورد غړي اعلان شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره اوچا وایي په خاص روزګان، جاغوره او مالستان ولسوالیو کې د جګړې له امله 930 بې ځایه شوي کورنۍ د بامیان مرکز ته رسېدلي. د دې ادارې په وینا لږ تر لږه 70 نورې کورنۍ بامیان ته په لار دي. اوچا پرون شنبه د نومبر 12 په یو خبر پاڼه کې وویل د جګړې له امله لږ تر لږه 2260 بې ځایه شوي کورنۍ د غزنی مرکز ته ورکړه شوي. اوچا ویلي دا ارقام د جمعې له ورځې راهیسې راغونډ کړي دي. د اداري ویلي په مالستان، جاغورو او خاص روزګان کې جګړه لا روانه ده. ملګری ملتونه وایي په بامیان، غزنی او کابل کې له بې ځایه شویو خلکو سره د مرستې مرکزونه تر سخت فشار لاندې دي. اوس هم د کرکټ له نړۍ یو خبر ده. افغانستان دوه تکړه لوبغاړي راشد خان او محمد نبی به د دریم ځل لپاره هم د آی پی ایل په سیالیو کې د سن رایزرز حیدرآباد لوبډلې ته ولوبېږي. سن رایزر حیدرآباد لوبډلې اعلان کړي دي چې محمد نبی او راشد خان به په هغو لوبغاړو کې وي چې دغه ټیم یې غواړي له ځانه سره وساتي. راشد خان په 9 کروڑ هندي روپۍ او محمد نبی په 1 کروڑ هندي روپۍ باندې په سن رایزرز حیدرآباد لوبډله کې لوبېږي. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته، د پاکستان حکومت د خیبر پښتونخوا د پولیسو د مشر طاهر خان داوړ د قتل په اړه د پلټنو ګډه کمیټه جوړه کړه. د اسلام آباد د پولیسو د لوی مشر عامر علي احمد له دفتره په خبر پاڼه کې چې پرون شنبه د نومبر 12 خبره شو ویل شوي، په دې 2 کسیزه کمیټه کې د پولیسو او استخباراتي ادارو استازي غړیتوب لري. خو د طاهر خان داوړ د کورنۍ غړو دا خبر رد کړی دی. د هغه ورور احمد الدین داوړ پرون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د تحقیقات په غو خلکو کوي چې کوم نیوټرل خلک دي. نیوټرل مطلب چې نه به د افغانستان په کې څوک شامل وي، نه به د پاکستان په کې څوک شامل وي. د داخلي تحقیقات وکړي نو دغه رزلټ خامخا راوځي.
د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر طاهر خان دا وړ د اکتوبر په 28مه له اسلام آباد به درک شو. د هغه مړی د نومبر په 14مه د ننګرهار په دور بابا سیمه کې وموندل شو. د پښتنو د تحفظ غورځنګ پی ټی ایم ویان فضل خان ازادي راډیو ته وویل د پاکستان د حکومت کمیسیونو کار د دوی لپاره د باور وړ نه دی. د امریکا استخباراتي چارواکو باور څرګند کړی چې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د قتل امر د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان ورکړی. دا خبر پرون د واشنگتن پوسټ لخوا خپور شو. وروسته اسوسییټ پریس رسنیو هم په دې اړه رپورټ ورکړ. خو د سعودي حکومت رد کړی. په همدې ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبریالانو ته وویل د استخباراتو د مرکزي ادارې سی آی ای غړي به په دې ارتباط معلومات ورسره شریک کړي.
We haven't been briefed yet. The CIA is going to be
د وی مکت تر اوسه معلومات نه دی را رسیدلی. تر دې غړي مکت ویل شو چې شاهزاده سلمان په دې کې لاس نه درلود. خو به ګورم چې سی آی ای په دې اړه څه راته وایي. هغوی به نن معلومات راکړي. سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د اکتوبر په 2مه په ضروري اسنادو پسې په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته تللی و. نادرکه شو او وروسته یې د قتل خبر تایید شو. او په چک جمهوریت کې پرون شنبه د نومبر 12مه زرګونه کسان دغه هیواد د پلازمینې پراګ لارو سړکونو ته راوتلي وو. د صدر اعظم اندري بابیس د استعفا غوښتنه یې کوله. د خلکو دا اعتراض په چک جمهوریت کې د بخملي انقلاب له 9مې کلیز سره یو ځای پلان شوی و. دغه وخت په چکسلواکیا کې بخملي انقلاب د 1989 میلادي کال د نومبر 12مه پیل او د کمونیست رژیم د ړنګېدو سبب شو. د نومبر له 14مې راهیسې چې د چک جمهوریت رسنیو د اندري بابیس له زوی اندري سره مرکه خپره کړې، خلک د صدر اعظم د استعفا غوښتنه کوي. پر اندري بابیس د هغه پر لور او یو زوی تور لګېدلی چې یوه لسیزه مخکې 2 میلیونه یورو د اروپایي اتحادیې له سبسایډۍ ترلاسه کړي او د ځان په ګټه یې لګولي. برنامه واوریدل. اوس هم د پروګرام معرفي ترجو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د سولې د مشورتي بورډ جوړیدل باید د سولې له هڅو د دوی د منځوي کولو معنی ونه لري. دا شورا دا راځوي چې د سولې په اړه باندې هر راز خبرې باید له دوی سره هم شریکې شي.
صحبتهایی که در قطر و یا هر جای دیگه صورت میگیره باید با شورای عالی صلح هم در میان گذاشته شود. البته ما پیامی از طرف آقای خلیزاد آمده که با ما هم خواهد دید.
وسلوال طالبان پروستیو کې د افغانستان پر داسې سیمو حمله وکړي چې په تیرو 12 کلونو کې لاغو سره هیڅ کار نه درلود. په دې اړه تفصیلي راپور لرو. پر ازره میشته سیمو د طالبانو د پروستیو حمله هدف څه ده؟
طالبان پس از اینکه کنټرول خود را بر مناطق عمدتاً پشتون نشین
وروسته لده چه طالبانو ده غزنی پختنه سیمه چه ده دوی زیگنزای دی ونی ولی او پر کلیوالی سیمه
نور تفصیل پر راپور که بیا واوره ده هم اوره پا بحرانی موضوع که چه ده عراق ولسمشر بحرام سالی او ده ایران ولسمشر حسن روحانی پرون سره کتلی او ده خور روابطو اجمنه کرده. د سهار ته بجیدی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د دوی لپاره په دې پوهېدل مهم دی چې په افغانستان کې له طالبانو سره سوله په کومه بیه کېږي. د سولې عالی شورا مرستیالې حبیبي سرابي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره کتلي او جزئیات په کابل کې له دوی سره شریکوي. حبیبي سرابي وویل له خلیلزاد سره په کتنه کې به پر هغو اندېښنو چې دوی لري بحث وکړي. د یادونې وړ ده چې د زلمي خلیلزاد دفتر یا په قطر کې د طالبانو سی د استازي تر اوسه رسمن د دویمې کتنې په اړه خبرې نه دي کړې. فرشتي جلالزی په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد اطمینان ورکړی چې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره د خپلو خبرو جزئیات به ورکړي. زلمی خلیلزاد پرون له قطره کابل ته ستون شوی دی. دا د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په اړه د خبرو لپاره سیمه ته د خلیلزاد دوهم رسمي سفر دی. مخکې د سولې عالي شورا شکایت درلود چې زلمی خلیلزاد د سولې لپاره لروانو هڅو دوی څنډې ته کړي دي. خو د دې شورا مرستیالي حبیبي سرابي پرون ازادي راډیو ته وویل چې زلمی خلیلزاد د کتنې ډاډ ورکړی دی.
آنچه که بر ما مهم است که در صحبت هایی که با در قطر و یا هر جای دیگه
هر از چه مشتا مهمه ده 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 چه کمی خبری چه با قطر یا بل هر زکی که جو باید در سول لالی شورا سر مطرح شی مشتا ده خلیزات لوری پیام را رسیدلی چه لمش سر با پر حقو موضوعات و چه پا دوها که خبری او سر کردی بحث وکلی مش بلا خلیزات سر مخمخو گرو او خبری با او سر وکلو
خواه خلیزات آمده که با ما هم خواهد دید و گفتگوها به وی شکل ادامه خواهد داشت.
در رپورتونو پر اساس زلمی خلیزاد کابل ته ترتګ مخکې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر لاستازو سره کتلی او د سولې لپاره پر روانو هڅو یې خبري ورسره کړې دي. د دې خبرو جزئیات نه دي خبره شوي. په سیمه کې پیژندل سوي خبريال سمیع الله یوسفزی پرون پر ټوټر لیکلي چې د طالبانو له سیاسي دفتره ملا فضل الله او ملا نور الله نوري له خلیزات سره کتلی دي. په افغانستان کې له حکومت سره د سولې د مذاکرو لپاره د طالبانو یو اساسي شرط له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل بلل کیږي. د سولې د عالي شورا مرستیالي حبیبه سرابي ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته داسې رپورټونه ورسېدلي چې خلیلزاد او د طالبانو د سیاسي دفتر استازو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه جوړجاړی کړی دی. میرمن سرابي وویل چې له خلیلزاد سره په کتنه کې به دا پوښتنه وکړي او خپلې اندېښنې به ورسره شریکې کړي. دا وای موږ غواړو چې په افغانستان کې د سولې په بای او په هیجو موږ غواړو په هیجو چې په کوم قیمت سوله کوو. افغانستان کې د سولې لپاره کوم ارزښتونه په پام کې نیول شوی په دې پوهیدل زموږ لپاره اهمیت لري. د افغانستان د کورنیو رسنیو په حواله ټاکل شوی چې زلمی خلیزاد په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره د خپلو خبرو جزئیات له ولسمشر محمد اشرف غنی سره شریک کړي. د خلیلزاد او اشرف غنی د کتنې وخت نه دی څرګند. د جمهور رئیس مطبوعاتي دفتر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی د خلیلزاد او اشرف غنی د کتنې د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. او ازادي راډیو ته ویل چې د ولسمشر کریم حلویش د کتنې وروسته به معلومات شریک کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
وسلواله طالبانو په ورستیو کې د افغانستان پر داسې سیمو حمله وکړي چې په تیرو ولسو کلونو کې لا غوسره هیڅ کار نه درلود. دا موضوع په یو تفصیلي راپور کې څرګندل ده. پر دا رامیشتو سیمو د طالبانو د ورستیو حملو هدف او انګیزه څه ده؟ اسمت ساروان په دې اړه له څو کارپوهانو سره خبرې کړي او یو مفصل راپور یې جوړ کړی دی.
تر څو ورځې پخوا پورې د افغانستان مرکزي یا شیعه میشت سیمې د افغانستان تر ټولو امن سیمې وې. طالبانو په وروستیو کې د غزنی پر جاغوریا او مالستان ولسوالیو حمله وکړې. پر جاغوریا او مالستان د طالبانو په حملو کې لسګونه کسان ووژل شول او زرګونه نور اړ شول چې نورو سیمو ته پناه یوسي. پر دې ولسوالیو د طالبانو حملو دا پوښتنه هم پیدا کړه چې ولې د ډلې په تیرو ولسو کلونو کې پر شیعه میشتو سیمو حمله نه کولې. په دې راپور کې د دې پوښتنې د ځواب موندلو هڅه کوو. په ولسی جرګه کې د غزنی د خلکو یو استازی عارف رحمانی وای طالبان غواړي چې د هزاره میشتو سیمو په نیولو سره د افغانستان شمال ته کوریدور جوړ کړي.
طالبان پس از اینکه کنترول خود را بر مناطق عمدتاً پشتون نشین
وروسته لدې چې طالبانو د غزنی پښتنې سیمې چې د دوی زیږنځای دی ونیولې او پر کلیوالي سیمو یې خپل کنټرول تثبیت کړ او د ډیرو ولسوالیو مرکزونه ونیول، اوس دوی غواړي چې د افغانستان د مرکزي برخو د نیولو له لارې یعنې د هزاره میشتو سیمو لکه غزنی، دایکنډي، بامیان او سمنګان له نیولو وروسته ځان د افغانستان شمال او شمال لویدیځ ته نږدې کړي. د دوی ستراتیژیک هدف دا دی چې د شمال خواته یو کوریدور پرانیزي.
شاغلی رحمانی همداراز وایي چې طالبان غواړي چې د ډیرو سیمو په نیولو ناټو، امریکا او خپلو ملاتړ کوونکو هیوادونو ته وښيي چې دوی د افغانستان پر راتلونکي کې ټاکونکی رول لري. د چارو کتونکی نظر محمد مطمئن چې طالب پلو ګڼل کیږي او په خپلو څرګندونو کې د طالبانو لیتوګي بیانوي وایي چې د طالبانو او هزاره او ترمنځ جوړجاړی موجود وو چې پر اساس دواړو خواوو له یو بل سره کار نه درلود.
ځینې راپورونه داسې دي چې د طالبانو او د هزاره ولس ترمنځ داسې یو تړون و چې په هزاره میشت سیمو کې به طالب وسلوالو ته څه ضرر نه رسېږي او هغه هزاره وسلوال چې په هزاره سیمو کې دي هغوی به هم د طالب تر کنټرول لاندې سیمو ته تګ راتګ نه کوي. په دې وروستیو وختونو کې حاکم شجاعي چې په دې باندې مشهور ده چې د پښتنو په سیمو کې قتلونه کړي دي هغه له دغه اوامرو نه سرغړونه کړې ولا او د پښتون مشتو ځینو سیمو ته هغه سیمه طالبانو په هزاره وسوالو باندې بندیزونه لګولي وو، هلته یې تګ راتګ کړی وو. همدا لامل شو چې لومړۍ جګړه د حاکم شجاعي پر ضد باندې شروع شوله او دا وروسته دغه لړۍ تر مالستان او تر جاغوري پورې ورسېدله.
دې ته ورته خبره د غزنی اوسیدونکی محمد امین کوي. محمد امین وای چې د باشی پنوم د جاغوري ولسوالۍ یو قومندان چې په ورستیو کې طالبانو د هغه کورته ور ورته کړ، د طالبانو او هزاره او ارتباطي وو.
موږ دلته د منطقه خلک یو یا هغه خلک چې د ولسوالۍ یا هزاره مشته کلو سره پټه دي. دا ښکار خبره ده چې په دې تیر ولسو کلو اتلسو کلو کې د طالبانو او د هزاره ترمنځ یو خاص تړون ترمنځ وو، او ستا حتی دا هغه وخت هم و لکه د په غزنی کې حمله کېده په غزنی شهر باندې طریقه تقریبا یو میاشت و نیمه میاشت مخکې طالبانو هزاره او تختار ورته مش په جاغورو حمله کوي او بیا راسه تاسو د طالبانو د مسولین در سره بوزي چې هغه مش د جاغورو د مالستانو د ناور لپاره ټاکلې. بیا ورته د ګیلان مربوط ده رسنۍ کلی دوی هلته غونډې وکړلې. بیا د سیمې د خلکو په خبره باندې دوی 200,000 شاوخوا افغانۍ ورکړلې طالبانو ته. تاسو جنګ مه کوئ، تاسو که په غزنی جنګ وکړئ هلته د موږ کوم خلک دي یا د موږ منطقې دي هغه به تاسو سره په مقاومت کې ځان نه واقع کوي. په دغه تیرو 1300 کالو کې طالبان نه وزاره و هېڅ کار نه ده سره لرلی. دا خبره واقع ده چې په یو کلی کې مثلا په کرباخ کې د هزاره او د پښتنو کلی سره څنګ په څنګ دي، په خواجه عمري کې دي، په جغتو کې دي، د پښتنو په کلو او په سیمو کې د الکانو مکتبونه لا بند وو او اوس هم ډېری ځای بند دي. خو د هزاره په منطقو کې د نجونو مکتبونه خلاص دي، هلته د انکشاف دیهات پروژو ته اجازه ورکول کېږي، هلته د نجونو تعلیم مخه نه نیول کېږي. کوم کارمندان چې دولتي کارمندان دي هغه که ملکي کارمندان دي که نظامي بخش کې کار کوي هغه د پښتون حکومت کو کې آزادانه تیریږي خپل کورو ته جو بیرته راځي.
خو عارف رحماني د خبر ردوی او وای چې طالبانو د غزنی د قرباغ او ځینو نورو سیمو هزاره اوسیدونکو وژلي او ځورولي دي.
ما به عنوان نماینده غزنی کاملا این قضیه تکذیب میکنم. هیچ توافق
زده غزنی د خلکو د استازي په توګه د خبره کاملا ردوم. د طالبانو او د هزاره او ترمنز هیڅ لیکلی یا نالیکلی توافق نه و. خو دا سمه ده چې د خاک افغان او جاغوري او یا ګیلان او جاغوري په شان ولسوالۍ د دوی لپاره چلی یو بل سره پوله لري. تقریبا پلوان شریکي درلوده. د دوی د خلکو ترمنز کوم ستونزه نشته. خو اوس چې کوم طالبان راغلي دا طالبان د افغانستان د مختلفو سیمو دي، حتی د بیلابیلو قومونو دي. یو زیات شمېر د نورو ملتونو یا هیوادونو اتباع دي او افغانان نه دي. نو پر دې اساس فکر نه کوم چې دا تحلیل دي سم وي.
نظر محمد مطمئن چې باور لري د طالبانو او هزاره او ترمنز پټه موافقه و، وایي چې د دواړو خواو ترمنز موافقه وروسته له دې ماته شوه چې یوه سیمه ییز قومندان حکیم شجاعي په خاص ورزګان ولسوالۍ کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمې باندې حمله وکړه.
د افغان حکومت په لوري پرتو سیمو کې او په ولسوالیو کې تر ډېره پورې د طالبانو سره په ځینو ساحو کې یو ډول مخفي او سیمه ییز تړونونه شوي دي چې هزاره په دغو کې تر ټولو مخکې ولو. او دغه تړونونه هغه وخت لا کوي چل کله چې په زابل کې هزاره کسان ونیول شول او د طالبانو هغوی خوشې کړلو. داسې ویل کېږي چې طالبانو سره په ځینې حتی نظامي مواردو کې هزاره وسلوالو مرستې کړې دي او هزاره وسلوال هماغه تړون نه په شا شوي ولو نو بریدونه ورباندې وسول.
د افغانستان سره میاشت ټوله نه وایي چې د جاغوري او مالستان د جګړو له کبله نږدې زر کورنۍ بې ځایه شوي او اکثره غزنی ښار او بامیان ته تللي دي. پر مالستان او جاغوري د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره د افغانستان لوی درستیز جنرال محمد شریف یفتلی غزنی ته لاړ چې د جګړې قومانده په خپل لاس کې واخلي. راپورونه وایي چې د سیمې له جغرافي سره د نه بلدتیا له کبله د افغانستان د ملي اردو شاوخوا دېرش کماندو ځواکونه په دې جګړو کې وژل شوي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې مرکزی حکومت وروسته له دې د دوی ولسوالیو ته پام واړوه چې په کابل کې سلګونو کسانو مظاهره وکړه او له حکومت څخه یې وغوښتل چې جاغوري او مالستان وژغوري.
تازه دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتل مفصل راپور مو اورید. دغه راپور د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ اورګم پروت دی. نور راپورونه هم شته، تاسو کولی شئ هلته مراجعه وکړئ او ویلولئ. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له فریبا ظاهر اورو.
فورن پالیسی خبرونه په خپل ورستي غنه کې د افغانستان د هوایی دهلیزونو په اړه په یو مقاله کې لیکلي چې د افغانستان د هوایی دهلیزونو پروګرام به ثبات ونه لري او د افغانستان حکومت باید د پاکستان کراچي بندر ته لاسرسي د خپل کارونو په لومړیتوبونه کې راولي. خبرونه لیکي افغانستان له ډیر وخت په وچه کې راګیر جغرافیایي موقعیت او له بد ګاونډي څخه نه خوښ دی. افغانستان سمندر ته لار نه لري او له ګاونډي پاکستان سره ترنګلې اړیکې د دې لامل سوي چې نړیوالو سوداګریزو شبکو ته له لاسرسي څخه محروم سي او اقتصادي وده یې ستونزمنه سي. فارن پالیسي لیکي پاکستان د څو لسیزو راهیسې د افغانستان لپاره تر ټولو لوی د سوداګرۍ او ترانزیت شریک و. د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري زی راکړې ورکړې په 2014 او 2015 کلونو کې تر ټولو لوړې ستې ته ورسېده. افغان سوداګرو د پاکستان له لارې د هند لویو بازارونو ته ورسېدل، خو په وروستیو کلونو کې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ په برخه کې ستونزې راپورته سوې. سرحدي خنډونه جوړ سول او د تورخم او چمن لارې د افغان سوداګرو پر مخ وتړل سوې. د فارن پالیسي په لیکنه همدا سیاستونه د دې لامل سول چې افغانستان د بدیلو لارو په لټه کې سي. د افغانستان حکومت په 2018 کال کې د افغانستان او هند ترمنځ هوایی دهلیز پرانست. د همدې پروژې په موافقت سره افغان حکومت نورو هیوادونو ته هم دغه ابتکار وغځاوه. د فارن پالیسي په لیکنه د همدې پروګرامونو پر اساس اوس مهال د افغانستان څخه د 3.5 میلیونه ډالرو په ارزښت صادراتي توکي په 244 الوتنو کې نړیوالو بازارونو لکه هند، ترکیه، سعودي عربستان، اروپا، قزاقستان او عربي متحده اماراتو ته لیږل کیږي. خو مقاله زیاتوي افغانستان باید د نورو بدیلو لارو ترڅنګ د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د پاکستان له وروستیو ژمنو څخه ګټه واخلي. د انګلستان یوه شبکه نېشنل ماګزین کمپنی چې د ښځو د کلتور، ژوند او فیشن په اړه معلومات خپروي یوه مقاله لیکلې چې د افغان میرمنو د تی سرطان په اړه د اغوستون منعکس کړي دي. په مقاله کې راغلي په بریتانیا کې 80% ښځې د تی سرطان سره لږ تر لږه د 5 کلونو لپاره ژوند کوي او د لیکوال په خبره 80% په امریکا کې نوي ده، خو د افغانستان د ښځو لپاره دغه ناروغي د اعدام د حکم سره برابره ده. په دې مقاله کې راغلي چې په ټول افغانستان کې د ښځو د همدې ناروغۍ د درملنې یوازې یوه څانګه سته چې په هغه کې هم د اړتیا وړ مواد نسته. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې په افغانستان کې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې کچه تر ټولو په لوړه سطحه کې ده او په دوهم قطار کې تر ټولو ډېرې ښځې د همدې تی یا سینې د سرطان له کبله مري. د افغانستان روغتیایي کارکوونکي وایي په دغه هیواد کې چې د سواد سطحه پکښې ټیټه ده، نه یوازې دا چې میرمنې د زده کړو له حق څخه محرومې دي، حتی د تی د سرطان په اړه عامه پوهاوی شرم او ننګ ګڼل کېږي. د افغانستان په څیر یوه سنتي ټولنه کې چې ښځینه ډاکترانې پکښې لږ او یا هم په ځینو سیمو کې نسته، نو ډیری ناروغانې پرته له دې چې حتی نارینه ډاکترانو ته وښودل سي خپل ژوند له لاسه ورکوي.
د عراق ولسمشر بهرام صالح او د ایران ولسمشر حسن روحانی ژمنه کړې چې خپل روابط به ښه کړي. لکه رئیس چې د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران بندیزونه اعلان کړي، پر ټوله سیمه اقتصادي فشار زیات شوی. د امریکا د بندیزونو تر اعلان وروسته د تهران او بغداد د سیاسي اړیکو د خرابېدو اندېښنې هم پیدا شوې. بهرام صالح او روحانی پرون په تهران کې سره وکتل. فرشته جلالزی او نور جزئیات.
بهرام صالح پرون په تهران کې د ایران له ولسمشر حسن روحانی سره وکتل. دواړو مشرانو ویلي چې په 2018 میلادي کال کې د ایران او عراق ترمنځ تجارت 1 میلیارد ډالر ته رسیدلی و، خو کولای شي چې د اندازه په کال کې 40 میلیارد ډالر ته زیاته کړي. له 2003 میلادي کال راهیسې چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په عراق کې د صدام حسین رژیم ړنګ کړ، ایران پر بغداد زیات سیاسي نفوذ پیدا کړی دی. تهران تمه لري چې د امریکا له بندیزونو سره به عراق ته خپل صادرات جاري وساتي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون وویل چې د عراق له ولسمشر سره یې عراق ته د برق او نفتي موادو د صادراتو د زیاتولو او همداراز د دواړو هیوادونو په ګډه پوله د آزاد تجارت د سیمې د جوړولو په اړه خبرې کړې دي. حسن روحانی همداراز له عراق سره د تیلو د تصفیه د ګډو پروژو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانسپورتي لارو د ښه کولو په اړه خبرې کړې دي. تر چین وروسته عراق د ایرانی محصولاتو ستر مارکیټ دی. عراق له خوراکي موادو نیولې تر ماشینونو، برق او طبیعي ګاز پورې ډیر مواد له ایران اخلي. بهرام صالح همداراز د ایران لستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای سره کتلی او په دې کتنه کې خامنه ای له هغه غوښتنه کړې چې په عراق کې د ایران د ملاتړ کوونکي شیعه ملیشه ډلې حشد الشعبي د فعالیت دوام ته اجازه ورکړي. د ازادي راډیو د ایراني برخې په حواله امریکا له ایران سره د موافقې لپاره لشترلژه 12 نوي شرطونه ایښي چې یو یې د عراق استقلال ته د ایران له لوري درناوی او دوهم یې د شیعه ملیشه ډلو خلیصله او لغو کول دي. د عراق ولسمشر بهرام صالح پرون په تهران کې وړاندیز کړی چې د حکومتونو د سیاسي استقلالیت، ملي ګټو او د ولسونو او دولتونو ترمنځ د همکاریو د پراختیا لپاره داسې نوی سیمه ایز سیستم جوړ سي چې عراق او ایران یې همغړیتوب ولري. بهرام صالح په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د امریکا د بندیزونو له امله په سیمه کې زیات هیوادونه له ایران سره د تجارت په برخه کې تر محدودیتونو لاندې دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د روان میلادي کال د مې میاشت کې له هغې اټومي موافقې چې نړیوالو په 2015 میلادي کال کې له ایران سره کړې وه ووت. د ډونالډ ټرمپ ادارې له هغه راهیسې پر ایران کوم بندیزونه چې د موافقې پر اساس محدود یا منحل شوي وو له سره وضع کړي دي. ډونالډ ټرمپ ویلي چې تر سختو سخت بندیزونه به پر ایران ولګوي. د بندیزونو له امله د ایران د تیلو صادرات په بېساري ډول محدود شوي او ایراني ریال په نړیوال مارکیټ کې تقریبا په نیمه بیه خرڅېږي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې اوفګابه فور انس
اټس ا هاربل هاربل امبارسمنت تو اور کانتری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
اوس هم اسمت سروان له یو ساينسي او جالب مطلب سره.
د مځکې لور ته یو چټک توپان چې سرعت یې په ثانیه کې 1500 کیلومترو ته رسیږي را روان دی. د بزنس انسایډر ورځپاڼې د راپور پر اساس دا چټک توپان اوس په اسمان لارې کهکشان کې پیل شوی او د مځکې خواته را درومي. اسپانوي څېړونکي وایي چې د دې توپان څرک یې د اروپا د فضایي ادارې د سپوږمکۍ ګیا په مرسته لګولی دی. ساینس پوهان وایي چې دا توپان به غالبا مځکې ته تاوان پیښ نه کړي. دوی وایي چې دا توپان د تورې مادې دی. د نړۍ په درو کې څه باندې دوه برخې له دې فرضي مادې څخه جوړه ده. دا مرموزه او نه لیدل کېدونکې ماده ده او نور یا رڼا نه منعکس کوي. همداراز ساینسپوهان وایي چې تر اوسه پورې دا ماده په مستقیم ډول نه ده لیدلې. د تیاره مادې له رازه خبرې ده له انسانانو سره مرسته کوي چې د هغې مادې په اړه یې معلومات ډېر شي چې عالم یا نړۍ ورڅخه جوړه شوې ده.
پیوا سیمه کې په کومه امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مسیل سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو ته غواګاست دولت شپږ نیمه ځنې چپا او فیم سلا شارې پینځه باندې په ټول افغانستان کې خبرونه لرو. هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي. زینو وطنوالو سیمسونه را لګلې دي. له هغه ډلې محمد قلمیار د هلمند لسنګینه لیکړي د دواړو افغانانو خصن هلمنديان ټول افغانان خصن هلمنديان ډیر د سولې خبرو ته خوشبينه دي. اسد الله ل لوګر لیکلي مشورتي بورډ به سولې ته ښه زمينه برابر کړي. قدیر خان تکین لیکلي د زلمی خلیل ذات دوهم سفر به لستر وړنو خالی نوي. دا سفر به ډیر ګنګ حالتونه مات کړي. نازا درد په نوم یو چالی کلی لکندار طالبان باید نور سوله وکي ځکه چې نور افغانان سوله غواړي او له جنگ خسته شوي دي. جرار لپارونه لیکلی د جګړې لعمله به زیات شوې کسانو سره باید مرستې وشي، ځکه په ژمي کې مشکلات ډیر زیات دي. د ژمي په اړه واحد مدقیق هم له لوګره لیکلی، د ژمي په موسم کې د سون موادو قیمت باید کنټرول شي، ځکه د خلکو اقتصاد ضعیف دی. یو بل اوریدونکی هم د اف ام په اړه باندې لیکلی، زموږ د ازادي راډیو د اف ام په اړه باندې، چې نوم یې محمد الله حمیدی دی، د لیکلی دی چې د ازادي راډیو نشرات په اف ام سم نه اوریدل کیږي. ښه، دغه موضوع به موږ شریک کړو. حل بشي، تاسو هم کولی شئ په اس ام اس 7 باندې د افغان بی سیم لاره موږ ته لنډ لیکلی او واضح پیغامونه راوستوئ.